په افغانستان کې د ماپښین 2 بجې سوې د ازادي رادیو د پنځشنبه د ورځې د دې سات خبرونې ته موزه صالح هرکلی کوم. په خبرونې کې د ګوډي اچار تفریحي پروګرام هم درته لرو. په راپورونو کې اوري چې فرانسې له افغانستان څخه د خپلو پوځیانو وتل پیل کړل. د سیمې او نړۍ په مهمو خبرونو کې اوري چې د هغه امریکایي پوځي چې د کندهار په پنجوایي کې د 12 افغانانو په وژلو تورن دی، مدافع وکیل وایي چې د ده موکل په عراق کې صدمه لیدلې وه او د وژنو پر وخت په ډیپریشن یا ذهني پریشانۍ اخته و. په پاکستان کې پولیس وایي چې وسلوالو حمله کوونکو په دغه هیواد کې د ملګرو ملتونو د یوه کارکوونکي په ګډون لږ تر لږه 6 تنه وژلې دي. خو په پیل کې د افغانستان خبرونه له جمیلې ظریف څخه اوري.
په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی، د بریتانیا د بهرنی چارو وزارت مرستیال ډاډ ورکړی چې په افغانستان کې به د سولې له بهیر سره خپلو همکارۍ ته دوام ورکړي. او ایساف ځواکونه وایي چې د افغانستان په جنوب کې یو سرتیری په بمی چاودنه کې وژل شوی دی. د خبرونو تفصیل، د بریتانیا د بهرنی چارو وزارت مرستیال ډاډ ورکړی چې په افغانستان کې به د سولې له بهیر سره خپل همکاري ته دوام ورکړي. الستر بیر چې په کابل کې په خبري ناسته کې د خپل سفر اهداف بیانول، وویل چې دوی په دې باور دي چې د افغانستان ستونزې د جګړې لاره نشي حل کېدی. د خپل خبرو کې دا ډاډ هم ورکړ چې هیواد به له 2014 میلادي کال وروسته له افغانستان سره خپل مرستو ته دوام ورکړي. د یو بل خبر لمخې ټاکل شوی چې د بریتانیا د دفاع وزیر نن په کابل بلکې له افغان ولسمشر او شمیر نورو چارواکو سره خبرې وکړي. دا چې دی به له افغان ولسمشر سره په کومو مسلو خبرې وکړي تر اوسه څه نه دی ویل شوی. په فراه ولایت کې چارواکي وایي چې په ګلستان ولسوالۍ کې په یو نښته کې 28 وسلوال طالبان وژل شوي، 40 ټپیان او 2 کسان نیول شوي دي. د دې ولایت د امنیت قمندانې د امنیت امر سمونوال محمد غوث ازادۍ رادیو ته وویل چې دغه نښته تیره شپه 10 بجې شوي چې په کې د ملي اردو یو سرتیری وژل شوی او 2 نور ټپیان شوي دي. خو د وسلوالو طالبانو ویان قاري یوسف احمدي بیا ازادۍ رادیو ته ویلي چې په دې نښته کې د افغان ځواکونو یو قمندان او 40 سرتیری وژلې دي. د وویل چې له نښتې وروسته په سیمه کې بمباری شوی چې پکې 15 طالبان وژل شوی او 12 نور ټپیان شوی دي. خو چارواکو په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. او ایساف ځواکونه وایي چې د افغانستان په جنوب کې یو سرتیری په بمی چاودنه کې وژل شوی دی. د دغو ځواکونو لخوا په یو خپره شوي خبر پاڼه کې ویل شوي چې دا پیښه نن شوې، خو د پیښې د ځای او د وژل شوي سرتیری د هویت په اړه څه نه دي ویل شوي. د دغو ځواکونو لخوا په یو خپره شوي جلا خبر پاڼه کې ویل شوي چې پرون یو سرتیری د فاریاب ولایت په شیرین تګاب ولسوالۍ کې د طالبانو د یو سیمه ییز مشر د نیولو لپاره عملیات کړي. که څه هم په اعلامیه کې دا نه دي ویل شوي چې دا مشر نیول شوی او که نه، خو زیاته شوي چې دی په سیمه کې د افغان او بهرنیو ځواکونو په وړاندې د کیدونکو حملو لپاره مسؤل دی. دا تر دې مهاله کورنۍ خبرونه، بهرنۍ خبرونه عصمت څاروان وړاندې کوي.
د هغه امریکایي پوځي چې د کندهار په پنجوایي کې د 12 افغانانو په وژلو تورن دی، مدافع وکیل وایي چې د ده موکل په عراق کې صدمه لیدلې وه او د وژنو په وخت له ډیپریشن یا ذهني پریشانۍ په تکلیف و. بریدګای رابرټ بیلز د مارچ په 12 د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې د 12 تنو پر وژلو تورن شوی دی. دی اوس د امریکا د کانساس ایالت په پوځي محبس کې بندي دی. د ده مدافع وکیل جان هنري براون په تازه خبرو کې په که بلستا د اوشت صدمه په باب جزئیات څرګند نکړل. د دا خبر هم رد کړ چې ګنی بلز د افغانانو پر وژلو اعتراف کړی دی. ویل په دې برخه کې کره شواهد او ثبوت نشته. دغه مدافع وکیل مخکې ویلی و چې موکل ته د پیشې د شپې په اړه څه نه ورپیادیشي. په پاکستان کې پولیس وایي چې وسلوالو حمله کوونکو په دغه هیواد کې د ملګرو ملتو د یو کارکوونکي په شمول لږ تر لږه 6 تنه وژلې دي. د پاکستان د پولیسو یو چارواکي رستم خان وویل وسلوالو کسانو پرون په بلوچستان کې د ملګرو ملتو د خوړو او کرنې د ادارې د یو سیمه ییز مامور پر موټر برید وکړ او 2 تنه یې ووژل. د ملګرو ملتو یو مقام وویل چې وژل شوي کسان یو په بلوچستان کې د خوړو او کرنې د ادارې مامور او بل د هغه موټر چلوونکی و. ویل شوي چې یو بل مامور ټپي شوی دی. همداراز د بلوچستان په یو بله پیښه کې پرون پر موټر سایکل سپرو وسلوالو په کوټه کې د سپرلیو پر یوه واګون ډزې وکړې. 4 تنه شیعه ګانې ووژل. داسې ښکاري چې دا فرقوي حمله وه. پاکستان هڅه کوي چې د انرژي د اړتیا د پوره کولو لپاره له ایران څخه د ګازو د پایپ لاین د ورتیرولو په خاطر د روسیې مالی ملاتړ ترلاسه کړي. د پاکستان یو جګپوړي چارواکي د ازادي راډیو مشال څانګې ته وویل د پاکستان د حکومت یو پلاوی به په راروانه اپریل میاشت کې مسکو ته لاړ شي چې د دې احتمالي معاملې په اړه خبرې وکړي. اسلام آباد وروسته له دې چې د چین صنعتي او تجارتي بانک د پاکستان او ایران د ګازو د پایپ لاین له پروژې په شا شو وپتیلی چې د دې یو نیم میلیارد ډالري پروژې لپاره د روسیې مرسته ترلاسه کړي. پاکستانی کارپوهان له دې پروژې د چینایي بانک انصراف د امریکا د فشار په وجه بولي چې د ایران پاکستان د ګازو د پایپ لاین د پروژې مخالفه ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن خبرداری ورکړی چې که پاکستان دا پروژه اجرا کړه نو له زیانه ډکې نتیجې به وویني. اسلام آباد په ښکاره د امریکا خبرداری رد کړي او ژمنه یې کړې چې دا پایپ لاین به جوړ کړي. د امریکا د پوځ د لوی درستیز پخوانی مرستیال جنرال جیمز کارت رایت وایي چې پر ایران محدودې هوایي حملې به د اتمي وسلو د جوړولو لپاره د تهران هوډ لا مضبوط کړي. جنرال کارت رایت د امریکا د پخوانی ولسمشر جورج دبلیو بوش او د اوسنی ولسمشر باراک اوباما په حکومتونو کې دوهم لوړ رتبه پوځي چارواکی وو. دا څرګندونې پرون د امریکا د مشرانو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې په یوه استماعي غونډه کې وکړې. د وویل
A limited strike probably steal their resolve. In other words, make them more.
They were yawazi wa mahduda hawai hamla ba. The Iranian hood latin kri. Yani hughi ba. The atomi waslo de jorawul planta lashman kri. General Cartwright wuel che. The andishna la di amala ziyata da che yawazi bambari laka de Iraq wa Afghanistan patir hiwa. Dunu ki da khalko zihniyat nashi badla wale. د عراق د بهرنیو چارو وزیر وایي چې په بغداد کې د عربي اتحادیې د مشرانو په غونډه کې به نن د سوریې د حالاتو په اړه یو پریکړه لیک صادر شي چې کومه نوې خبره نه لري، بلکې د نړیوالو د هغو هڅو ملاتړ به وکړي چې په سوریه کې د تشدد د پای ته رسولو لپاره پیل کړي دي. هوشیار زیباری د څرګندونې پرون د دې اتحادیې د بهرنیو چارو له وزیرانو سره له کتنې وروسته وکړې. بغداد به نن د دې اتحادیې د مشرانو د غونډې کوربه وي. تمه ده چې په دې غونډه کې به د عرب لیګ د 22 غړیو نیمایي مشران برخه واخلي. ګومان نه کېږي چې د سعودي عربستان په څیر هیوادونه به چې په سیمه کې له زیات نفوذه برخمن دي په دې غونډه کې په لوړه سطحه ګډون وکړي. د امریکا متحده ایالات وایي چې له شمالي کوریا سره د خوراکي موادو د مرستې پلان یې وروسته تر دې لغوه کړ چې پیونګ یانګ په راتلونکي میاشت کې د یوه توغندي د توغولو پریکړه وکړه. د امریکا د دفاع وزارت د آسیا او پاسفیک د چارو مسؤل پیټر لفی د چهارشنبې په ورځ د کانګرس غړیو ته وویل چې د شمالي کوریا دا پریکړه د توغندو د ازموینې په برخه کې له شبې موافقې څخه سرغړونه ده، چې په نتیجه کې امریکایي چارواکي فکر نه کوي چې د مرستې مواد به په مناسب ډول وویشل شي. او د انټرنیټ لاري د کتابونو پلورونکي ویپانه amazon.com وایي چې د دوی غړیو د اټلانټیک یا اطلس سمندر په تل کې د اف یو ماشینونه موندلي چې په 1968 میلادي کال کې د امریکا متحده ایالاتونو فضا ته د اپولو د 11 ماموریت په وخت توغولی وو. د امازون خاوند امریکایي میلیاردر جیف بیزوس په انټرنیټ کې په خبر کړي بیان کې ویلي چې دا ماشینونه د اطلس سمندر په 4300 متره لاندې ژورو کې موندلي.
دوی بجې او څکم نه دقیقې سوینن پنځشنبه ده د وری یا حمل لسمه د مارچ 9 د ازادي راډیو د دې خبرونې د راپورونو برخه ته ورځو. فرانسې له افغانستان څخه د خپلو پوځیانو ایستل پیل کړل. د ننګرهار ولایت د مومندري او لالپورې ولسوالیو ولسي خلکو د 10 ورځو لپاره له دولت سره موقعتیه یا پریکون اعلان کړ.
زمونږ ډېر زیات انتظار و ایست تقریبا د شپږ کاله چې دولت به وتوانېږي چې دغه غاصبین د دې خاورې نه لرې کړي او موږ ښارګوټي ته لبیا کوو.
لای هالند سره د افغانستان د کرکټ د مسابقې ورسته حال هم درکو. د بګرام لزندان څخه د هلمند لستنه اوسیدونکي خوش شول. د سوریې پر وضعیت هم معلومات درکو. د ګوډي اچار تفریحي پروګرام د خبرونی په پای کې راځي.
لار ته خو دی وګوره چې پیور باوکم زړی رانه چوي. ته مې دی وحلوري
زاد مېم چل زدا.
که تاسو هم غواړئ له دې چلونو زنونه خبر کړئ د پروګرام اوریدو تر سره پاتې سئ. له افغانستان سره لنن څخه د فرانسوي پوځیانو وتل پایل سوړ. پیل سول. فرانسا د هغو 15 هیوادونو له ډلې څخه ده چې په افغانستان کې ډېر عسکر لري. د طالبانو د رژیم له ماتې راهیسې په افغانستان کې تر اوسه د فرانسوي پوځیانو د مړینې شمېر 2 ته رسېدلی دی. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور مهمې برخې له احمد شپر څخه اوري.
200 فرانسوي پوځیان له افغانستانه د فرانسې په لور روان شول. دا له دغه هیواده د فرانسوي پوځیانو د وتلو پیل دی. د جنوري په میاشت کې د فرانسې ولسمشر نیکولاس سارکوزي اعلان وکړ چې خپل پوځیان به له افغانستانه ژر وباسي. تر دې اعلان مخکې ټاکل شوی و چې فرانسوي پوځیان د نورو بهرنیو عسکرو په څیر د 2014 میلادي کال تر پایه له افغانستانه ووځي. د فرانسې ولسمشر څرګنده کړه چې تر مخکینۍ نیټې 1 کال مخکې به یې پوځیان افغانستان پرېږدي. نیکولاس سارکوزي یوه اونۍ وروسته تر دې دا خبره وکړه چې په کاپیسا ولایت کې یو افغان عسکر 4 فرانسوي پوځیان ووژل. هغه مهال سارکوزي وویل موږ د افغانستان د خلکو ملګري یو او د افغانانو متحدان یو، خو زه دا نشم زغملی چې یو افغان عسکر دې پر فرانسوي پوځیانو ډزې وکړي. که چیرته امنیتي وضع سمه نه شي نو بیا به د فرانسوي پوځیانو د وتلو سوال نور هم مطرح
شي.
دغه 200 فرانسوي پوځیان چې د فرانسې په لور روان شوي دي دوی هغه پوځیان نه دي چې په کاپیسا کې وو. دا عسکر له سروبي وتلي دي. په سروبي کې فرانسوي پوځیانو وویل چې هلته افغان عسکر دا وړتیا لري چې امنیت وساتي. په سروبي کې د جرمی په نوم یو فرانسوي عسکر وویل چې په تیرو 4 میاشتو کې پر دوی یوازې 1 ځل مخالفو وسلوالو ډزې کړې دي او هغه هم له یو لوري. د دې فرانسوي په وینا په سروبي کې افغان پوځیانو 2 ځله د وسلو زیرمې وموندلې او بمونه یې خونسا کړل. خو دغه 2 کلن فرانسوي پوځي دا هم وویل چې افغان پوځیان که اوس خپل کار ښه نشي کولی بیا یې هم له عهدې وتلی شي. په پاریس کې د فرانسې د پوځ ویان ډګروال تیری برخارد وویل په راتلونکو 4 ورځو کې به نور فرانسوي پوځیان هم له افغانستانه ووځي، خو بیا به هم نږدې 3400 فرانسوي عسکر په دغه هیواد کې پاتې شي. نوموړي زیاته کړه چې لا هم د راتلونکي کال تر پایه له افغانستانه د فرانسوي پوځیانو د وتلو لپاره منظم پلان نشته.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو اورئ.
د افغانستان په لویدیځ کې د وسلوالو او افغان ځواکونو ترمنځ سخته جګړه شوې ده. دغه جګړه چې ساتونه دوام وکړ وروسته لغونه شتله چې سخت دریځ وسلوالو د ناټو پر یو کاروان برید وکړ. مقامات وایي په دې جګړه کې ګڼو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. اسوسییټډ پریس خبري اژانس پر دې مسله رپورټ لري. مهمه برخه له فرح هیواد څخه خبري.
افغان مقامات وایي سخت دریځ وسلوالو د افغانستان په لویدیځ کې په یو غرنۍ سیمه کې د ناټو ځواکونو د اکمالاتو پر کاروان برید کړی دی. د برید په نتیجه کې د افغان عسکرو او وسلوالو ترمنځ په جګړه کې چې 3 ساعته یې دوام وکړ 15 افغان عسکر، د خصوصي امنیتي کمپنۍ 15 ساتونکي او 14 برید کوونکي ووژل شول. د افغانستان په لویدیځ کې د ملي اردو ویاند نجیب الله نجیب وویل دغه جګړه د 4 شنبې په ورځ د فراه ولایت د بالابلوک ولسوالۍ پر لویه لاره رامنځته سوه. د ائتلافي قواو ټانکونه او اکمالات معمولا پر همدې لاره تیریږي. ښاغلی نجیب الله وویل د عسکرو او وسلوالو ترمنځ پرونی جګړه ډیره سخته وه. له همدې امله مو د جګړې سیمې ته نورې اضافي قواوې ولېږلې. د اجانس په وینا پرونی جګړه کې د مخالفو وسلوالو د مړینې شمېر دقیق نه دی څرګند. خو د افغانستان په لویدیځ کې د ملي پولیسو ویاند روف احمدی بیا وایي چې له 1.5 څخه زیات سخت دریځ وسلوال وژل سوي او 10 نور ټپیان سوي دي. په افغانستان کې د آریا خصوصي امنیتي کمپنۍ یو مسؤل سید عبدالواحد د اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته وویل چې د شرکت کارکونکي له وسلوالو سره د کلاشینکوفونو په ذریعه جګړه کوله، خو تر سخت فشار لاندې راغلل ځکه چې وسلوالو د دوی پر خلاف له درنو وسلو راکټ، ماشیندارو او لاسي بمونو څخه کار واخیست. نوموړي وویل په دغه جګړه کې د وسلوالو لخوا د 15 کسان مړه او 15 نور ټپیان سول. وسلوالو 3 لاریو ته اور ورته کړ. ناټو په یوه جلا اعلامیه کې ویلي دي چې د افغانستان په جنوب کې د دوی یو ملکي کس د سړک د غاړې د بم په چاودنه کې وژل سوی دی. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل سوي. په تیرو 3 میاشتو کې په افغانستان کې د نړیوالو قواوو 6 اتیا کسان په مختلفو پیښو کې وژل سوي دي.
که د افغانستان په لویدیځ کې د وسلوالو او افغان ځواکونو ترمنځ جګړه سوې او په نتیجه کې ګڼو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې، د ننګرهار ولایت د مومندرې او لالپورې سرحدي ولسوالیو ولسي خلک نن د دولتي مځکې د ملکیت په موضوع د احتجاج په ډول راوتلي وو او ویلي چې د حکومتي ښارګوټي مځکه غاصبانه نیولې او دولت له ژمنو سره سره ترې وانخیستلی سوی. دوی تر دې وروسته د لسو ورځو لپاره ښوونځي تړي او له محلي حکومتي ادارې سره پریکون یا مقاطع اعلانوي. داود وفا ورباندې رپورټ لري.
د ننګرهار ولایت په ختیځ کې د دوو سرحدي ولسوالیو لالپورې او مومندرۍ سلګونو خلکو د احتجاج په وخت له محلي حکومتي ادارو سره مقاطعه یا پریکون اعلان کړ. د پنځشنبې په ورځ د تورخم جلال آباد لوی لارې ته راوتلو سلګونو احتجاج کوونکو وویل د شینوارو یو شمېر خلکو د دوی په ځای کې دولتي ځمکې نیولې. دوی څو ځله حکومت خبر کړی خو اقدام یې نه دی کړی. دوی وویل یاد دا ځمکې دوی ته حواله شي او یاد دولتي پاتې شي.
فرمان صادر کرے چې دا غته د ډکی پټاک به یو خارګوټه جوړیږي او بیا کړي چې حکم کړي د ننګرهار چارواکو ته چې دا د خارګوټي نقشه جوړ کړي او د غاصبینو لاس لنډ کړي د دې ډکی د دغنا او دغه کسان چې د په خوال دی او کلی دی دا تقریبا د څلورمې ولسوالۍ نه راغلي دي او په دغه ځوانې غصب کړي. زمونږ ډېر زیات انتظار ویست تقریبا د شپږ کاله چې دولت په وتوانېږي چې دغه غاصبین د دې خاورې نه لرې کړي او ټیکي کړي او خارګوټې به جوړ شي او مونږ خارګوټي ته لګیا کویلو، مگر دولت ونه کړی شو ځکه چې ډېر ناچیزه دولت دی، ډېر سست دولت دی چې دغه غاصبین پاتې دي دې ځینه. نو مونږ اوس خپله لس ورځې دغه فیصله کړې ده چې زمونږ محلي دولتي چارواکو
ډاکټر میرویس مومن په نامه یو بل وویل د ننګرهار د والي ویاند احمد ضیا عبدالزی ویل احتجاج کوونکو ته ننګرهار والي او هیئت وراستولې. خود مومندری او لالپوری خلکو ویل د والی هیئت ځکه نه منی چې په خپل والی سره په سوزلی کتنو دا مسله نه ده حل شوی نو په هیئت به څه حل شي. دوی ویل تر لس ورځو پورې به خونځي تړلي وي، د ولسوالیو دفترونو ته به نه ورځي او تر دې وروسته به بیا خپله وروستۍ پریکړه اعلانوي.
ستاسو له پیغامونو نه
جلال آباد دفتر یم، د جلال آباد مودود په جلال آباد کې د خلکو د بټې کاروبار کوو. د حکومت بیکاري حکومت زیارتو سره وسره ز خپل د چارواکو را وسله ده په دې سیستم باندې را وسله. موږ وزو د خلکو بټې کې تقریبا په زرها او خلک کار کوي او د مو کاروبار څه ده خالي په سنگیز غاله پورې تړلې ده. سنگیز غاله د افغانستان یو یوازینی هغه د وزارت معدن له لوري یوازینی استخراج په افغانستان کې د سنگیز غال دا سنگیز غال په ډېر بېرحمانه او ډېر بې اصولو شکل ځي پاکستان ته. زموږ کاروبار نور بېخي له سقوط سره مخ کړی ده. کنه چې دا خلک له دې ځای راځي وزګار چې دوی به خامخا یا غلا ته لاس اچوي یا به ورانکارۍ ته لاس اچوي، په یو شکل نه یو شکل به ځان ته روزګار ګوري. او تاسو خو معلومات د افغانستان د خلکو ګټه څه ده؟ کنه ټول عمر چې دوی کله بېکاره شي ګانو له سرم تېري او له ځانم تېري او غلام کوي او چې دنیا کې څه وران کاري هغه ټول کوي. ما خواهش لدی حکومت له چارواکو دا د څو ځله زموږ تاسې ته دغه څه چارواکي چې دي ټولو ته موږ زنګونه مو ویلي دي موږ غږ دلته څوک نه اوري.
د ازادي راډیو د یو اوریدونکي نظر مو اوریدی. په شرجه کې د محل د افغانستان او هالند ترمنځ د انټر کانټیننټال 500 سیالي روانه دي. افغانستان په چوو غټله او بیټینګ پیل کړ چې د خپل ټولو لوبغاړو په سوځیدو سره یې په 9 اورونو کې هالند ته د 145 منډو هدف وټاکه. هالند د محل بیټینګ کوي 80 منډې کړې او یو لوبغاړی سوځیدلی دی. د کرکټ بورډ ویان نصرت الله وفر سره له کابل د ټلیفون په مستقیم تماس کړی. وفر صاحب، اول خو ډیر مننه چې په خبرو کې مر سره برخه واخیسته. دا راته وایي چې افغانستان په دې سیالۍ کې ستاسو په نظر کمزوري بالینګ نه کوي؟
سالی صاحب، زه لمړی تاسو او د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو ته سلامونه او نیکی پیرزوینې وړاندې کوم. بلې، لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړل، افغانستان لمړی بیټینګ وکړ او یو ډیر ضعیف هدف خپل سیالۍ لوبډلې ته وټاکه. واقعین چې دا ډېر یو ضعیف هدف او دومره توقع نه و زمونږ د لوبډلې نه. حد اقل دوی به 2.5 هدف ورکړی وای یا هم تر 300 پورې دغه لوبډلې ته هدف ورکړی وای. بیا هم زمونږ توقع له بالینګ څخه ډېره وله، خو متاسفانه په بالینګ کې هم زمونږ لوبغاړو د چندان وړ بالینګ ونه کړل او تقریبا اوس نیدرلند پاتې او باندې یو لوبغاړی له لاسه ورکړی ده. نو بیا هم موږ چانس لرو انشاءالله سبا نه بله ورځ یو بله ورځ لوبه ده. نو موږ هیله مند یاسو چې لوبغاړو بله دغې لوبې نه ډېر څه زده کړي او د بلې لوبې لپاره به چمتووالی ولري.
بله، دغه لوبې څنګه لوبې دي او د افغانستان بریا یا هم ماتې څه اغېز لري د افغانستان پر موقف باندې؟
بله، افغانستان د انټر کانټینټل کپ اتل پات شوی تیر کال. نو افغانستان ته په کار ده چې یو ځل بیا هم د خپل اتلولۍ نه دفاع وکړي. افغانستان تر اوسه د دغه انټر کانټینټل کپ سیالۍ په لړ کې دوه لوبې ترسره کړي چې درېیم یې د نیدرلند سره ده، لومړۍ لوبه له کاناډا سره وه چې د 2018 کال په پیل کې وشوله. همداراز به هغه د افغانستان په ګټه باندې پای ته ورسېده. بله لوبه زموږ د متحده عربي امارات سره وه چې څلور ورځنۍ لوبه مو مساوي پای ته ورسېده او دواړه ورځنۍ لوبې اماراتو وګټلې. دا لوبې که چیرته افغانستان اتې ورځنۍ لوبې نورې هم لري، که چیرته دغه اته وګټي، نو افغانستان به د 2015 کال نړیوالو 500 ورځو سیالیو ته نیغ په نیغه لاره پیدا کوي. که چیرته بیا هم موږ ونه شو کړلی چې دغه سیالۍ وګټو، نو بیا به افغانستان د 2015 کال 500 ورځو سیالۍ ته په ټاکنیز پړاو کې برخه اخلي. دا سیالۍ د 10 دوهمه درجه هیوادونو ترمنځ به ترسره کېږي. نو موږ هیله مند یاسو چې زمونږ لوبډله به د تیر کال په څېر وکولی شي چې د انټر کانټینټل کپ سیالۍ اتلولي خپله کړي.
بلې، وفا صاحب، په دې وروستیو نړیوالو لوبو کې ځینې کسان نوي ښکارېدل، ځینې څېرې نوي وې. دا به خامخا د 19 کلنو ځوانانو لوبغاړي وه. د دوی لوبې څنګه وې په دې وروستیو نړیوالو سیالیو کې؟
بلې، تاسو بهتره معلومه ده چې د وخت په تېرېدو سره طبعا لوبغاړي هغسې دوی چې مخکې لوبې ترسره کولې کېدای شي لوبه ترسره نه کړي، نو موږ ځوانو لوبغاړو ته چانس ورکړ چې خوشبختانه دوی ښه وځلېدل. یعنې د بالینګ په برخه کې زمونږ دولت زدرانو چې واقعا ډېره په زړه پورې لوبې وکړله. زمونږ یو شمېر لوبغاړي ستونزې لري، دوی په اوږې کې او یا هم په پښې کې دوی زخمونه لري، نو د هما له امله دوی ته ریسټ ورکړل شوی دی. ځوان لوبغاړي هم واقعا چې ښه لوبه ترسره کوي او اوس زمونږ د لوبغاړو تر منځ یو ښه رقابت رامنځته شوی دی. هر لوبغاړي هڅه کوي چې تر بل لوبغاړي ښه لوبه ترسره کړي، نو دا خپله د افغانستان لپاره د ګټې خبره ده او د افغانستان لپاره انشاءالله د افغانستان د کرکټ لپاره یو ښه راتلونکی تضمینولی شي.
بله، د کرکټ سرونکو هم د افغانستان په اړه چې تبصره کوله، دغه ویل چې په دې وروستیو نړیوالو لوبو کې د حمید حسن کموالی احساسېږي. آیا دغسې وه؟
بلې، حمید حسن زمونږ د لوبډلې د ملا تیر و او دی طبعا د دې نشټون په لوبډله کې لورایه معلومېږي، خو بیا هم د دې تشه د مونږ ځوانو لوبغاړو ډکه کړې ده. دوی اوس هم تقریبا شپږ هفتې ډاکټر وخت ورکړی دی ورته یې، هغه ډاکټرانو دی چې تر درملنې لاندې نیولی دی. دوی اوس هم په دوبۍ کې دی ورسره، نو شپږ اونۍ وخت ورکړی ده چې شپږ اونۍ وروسته به دی انشاءالله وکولی شي چې خپل تمرینات شروع کړي. موږ هیله مند یاسو چې د 2012 کال د نړیوالو 20 ورځو سیالیو پورې چې هغه د سپتمبر میاشتې 14 نیټه باندې په سریلانکا کې پیلېږي، تر هغې پورې به دی بېرته خپل عادي حالت ته راوګرځېږي او د افغانستان په نفه به انشاءالله لوبه وکړي.
بلې، ټول ورته په تمه دي. ډېره مننه وفا صاحب، د افغانستان د کرکټ بورډ ویان نصرت الله وفا و چې د افغانستان او هالند ترمنځ د کرکټ د نننۍ لوبې په باب معلومات راکول. البته د سپورت په اړه نور معلومات د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې وګورئ. ادرس دی azadiradio.com یا هم azadiradio.org.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو تر ټولو ښه مرجع ده.
د بګرام له زندان څخه د هلمند لس تنه اوسیدونکي خوشې سول. په دې سره د بګرام له زندان څخه د هلمند خوشې سویو بندیان شمیر 16 ته ورسېد. تفصیل د محمد الیاس دای پر پټ کې.
د مرجې سنگین، نهرسراج او کجکی ولسوالیو د اوسیدونکو په لشکرګاه شهر کې خپل کورنۍ ته وسپارل سول. د سوری د ولایتي شورا د دارالنشا مشر انجینر محمد داوود فرهنګ وایي د ټولو هغو کسانو سره ښه اړیکې او رابطې قایم کړي دي چې وړاندې تر دې له باګرام زندان څخه د سوری په خاطر خوش شوي دي.
ډیره ښه لار د سولې د پروګرام له طریقه چې کوم سیاسي بندیان را خوشي کیږي، هغه واقعا د هغوی ټول فامیل د هغوی ټوله کورنۍ او په مجموعه کې د هغوی ټول کلی دې ته آماده شي چې د سولې د پروګرام سره پوره همکاري کوي. موږ مخکې چې کوم هغه وروڼه چې بندیان وه هغوی چې کله راخوشي خپله د هلمند ولایت کې چې دوی خپلو ولسوالیو خپلو کورونو ته ولاړه، اوس موږ وینو چې هغوی د سولې د پروګرام سره ډېر همکاري کوي.
د بګرام د زندان څخه راخوشتي وي زندانیان بیا وایي د دوی د بند په ټوله موده کې له دوی سره د ملي اردو د ځواکونو لخوا سم چلند سوی دی، خو په بند کې د بهرنیو ځواکونو د منفي کړنو څخه سره ټکوي. زندانیان وایي خواړه اوبه ورته په وخت نه رسېدل او که کوم بندي د خپلو مشکلاتو د حل په خاطر لوړ آواز باندې خبرې کولې، هغه به د څو ورځو او شپو لپاره د زندان د خونې څخه بهر په سپین ډاګ په یخ هوا کې شپې او ورځې تېرولې.
زما را سره شوای چې ما سبمو په زور راغ وکیا دیاګه په شش په و میاش په شنه بو کې و روجه بنا را کو دونه کوا بل پټ به را کو یا یا به لسونه را تړلې واسه به زه ورزول و نو ته تکلیف نه کولې به ته شکر ته خجول په سم را ته خجول پر دیاګه کوله ولا ته سمیا سم
باور کې بس اور نمبر ور سپورت کو بس نو بیا ما باندې نه پر پتر باندې شو خوشاله و
د بګرام له زندان څخه راخوشتي زندانیان په داسې حال کې د بهرنیو ځواکونو د ناسم چلند نه شکایت کوي چې په راتلونکو څو ورځو او شپو کې به دغه زندان افغان ځواکونو ته وسپارل شي. د هلمند والی هم د زندانیانو څخه غوښتنه وکړه چې وروسته تر دې عادي ژوند غوره کړي او د ورانکارو عملونو تر څنګ د کوکنارو له کښ او کاچاک نه لاس واخلي. ویل کېږي دغه کسان اکثره د طالبانو سره پر اړیکه او د نشیو توکو د کاچاک په تور نیول شوي وه. محمد الیاس دی د ازادي راډیو هلمند.
د هلمند د څو بندیانو د خوشي کېدو په اړه مو رپورټ واورید. په دغه ولایت کې په زرګونو برتانوي پوځیان دېره دي. ایما ویلیس د لندن ښار په لویدیځ کې د مردانه کمیسونو د جوړولو مغازه لري او ډیره زیاته په افغانستان کې د برتانوي عسکرو د قربانیانو تر اغېز لاندې ده. دا په موډ برابرو کمیسونو د جوړولو په وسیله غواړي د افغانستان په جنگ کې د زخمي سویو برتانوي عسکرو خدمت وکړي. رویټرز خبري اژانس پر دې مسله رپورټ پور کړی. جزئیات یې له فرشته جلال زیس خبري.
ایما وایي چې د افغانستان په جګړه کې د زخمي سویو برتانوي عسکر لپاره د دې قیمتي کمیسونو یا خنقاقونو د جوړولو په وسیله غواړي چې د برتانیې د خلکو د امنیت د تامین لپاره د دې عسکرو د قربانۍ قدر وکړي. ایما وایي د هډلي کورت په نوم د زخمي سویو او مایوبو عسکرو په مرکز کې ځوانان د جګړې له ډګر څخه تر راوتلو وروسته یوازې له ډاکټرانو او نرسانو سره مخامخ کیږي او د ډیرو ځوانانو لپاره چې دای د کمیسونو لپاره اندازه اخلي اول وار دی چې له یوه طبي دلیل څخه پرته د قدندام اندازه اخیستل کیږي. د ایما ویلز کمیسونه په لوړه سطح خلکو کې خریداران لري چې حتی د برتانیې د شاهي کورنۍ غړي د بانکونو خاوندان او مشهور سندرغاړي هم پکې شامل دي. رویټرز اژانس لیکي چې جمهور رئیس باراک اوباما هم د ایما ویلز په کارخانه کې جوړ شوی یو کمیس لري. د زیاتو شتمنو خلکو لپاره دا ګرانه نه ده چې د ایما ویلز د کارخانې یو کمیس په $640 واخلي. ایما رویټرز ته وویل چې د دې د کمیسونو خریداران حاضر دي چې د دې له دې نوي پلان سره مرسته وکړي. د تر اوسه سلها او زخمي سوي عسکرو ته د غزانګړي او قیمتي کتانی کمیسونه ورستول دي. بریتانیا له هغو هیوادونو څخه ده چې تر متحدو ایالاتو وروسته ډیر عسکر افغانستان ته استول دي. د رویټرز په حواله روانه میاشت په افغانستان کې د برتانوي عسکرو د تلفاتو شمیر 400 تل ورسو. د رویټرز په حواله د افغانستان د امنیتي ځواکونو د غوړ لخوا د ناټو پر عسکرو د حملو زیاتېدو په بریتانیا کې د عامو وګړو ترمنځ د افغانستان د ماموریت په اړه اعتراضونه او پوښتنې زیاتې کړي دي. خو ایما ویلز وایي چې له زخمي سویو عسکرو سره د دې لخوا د مرستې په دې هڅه کې د خلکو ملاتړ کمزوری نه دی. د لندن په جنوب لویدیځ کې د ایما ویلز په کارخانه کې د جوړو سویو کمیسونو هر یو عسکرو ته تر رسول کېدو مخکې اول په یوه ځانګړي کاغذ کې پیچل کیږي او بیا د هغو ښځو یو ډله ییز عکس پرې ولګیږي چې په دې کارخانه کې کار کوي. 28 کلن برتانوي عسکر ادم کوکس وای د 2003 کال د سپتمبر شلمه زما لپاره ډیره بد ورځ وه. په هغه ورځ په شلو دقیقو کې دوه واري زموږ په موټر ماینونه وچاودېدل. کله چې په هوښ راغلم نو په روغتون کې وم. ادم کوکس په خپل نیلي کمیس چې سپینې پټې لري لاس تیر کړ او رویټرز ته یې وویل د ایما ویلز کمیسونه سړي ته اطمینان ورکوي.
ستاسو له پیغامونو نه
زمې زمان له فرانس نه تاسو سره په تماس کې یم. زما پیغام ده چې افغانانو ورونو ته پیغام ده چې هیڅ کله خپل زوی او ورور یا کوم ماشوم یا مخصوص اروپا ترونه نه دی. اروپا په کې هیڅ یو خوان نشته. هر ځوان چې اروپا ته راځي نو خپل ژوند له خطر سره مخامخ کوي. تاسو کولای شئ چې په کومې پیسې دې خو مصرفوي هغه په خپل ملک مصرف کړي او حتی به ورسېږي. زما دا خواهش ده چې هیڅ څوکم د اروپا په خوا روان نه شي. وسلام به احترام.
په دې خبرونه کې د ګوړې اچار تفریحي پروګرام هم اوریدلې سي. په پاکستان کې د ناکراری په اړه هم رپورټ لرو. خو اوس په افغانستان کې د ماپښین 2 بجې او 13 دقیقې کېدونکې دي. د مهمو خبرونو سرخطونه له اسمت سروان څخه خبري.
د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ډاډ ورکړ چې په افغانستان کې به د سولې له بهیر سره خپلو همکاریو ته دوام ورکړي. ټاکل شوی چې د بریتانیا دفاع وزیر چې له تېرې ورځې راهیسې د افغانستان په سفر دی نن په کابل کې له افغان ولسمشر سره وګوري. په فراه ولایت کې چارواکي وایي چې په ګلستان ولسوالۍ کې په یوه نښته کې 22 تنه وسلوال طالبان وژل شوي، 40 ټپیان دي او 2 کسان نیول شوي دي. ایساف ځواکونه وایي چې د افغانستان په جنوب کې یو سرتیری په بمی چاودنه کې وژل شوی دی. د هغه امریکایي پوځي چې د کندهار په پنجوایي کې د ولسو افغانانو په وژلو تورن دی مدافع وکیل ویلي چې د ده موکل په عراق کې صدمه لیدلې وه او د وژنو په وخت له ډیپریشن یا ذهني پریشانۍ په تکلیف و. په پاکستان کې پولیس وایي چې وسلوالو حمله کوونکو په دغه هیواد کې د ملګرو ملتونو د یو کارکونکو په شمول لشت لږ شپږ تنه وژلي دي. پاکستان هڅه کوي چې د انرژي د اړتیا د پوره کولو لپاره له ایران څخه د ګازو د پایپ لاین د ورتیرولو په خاطر د روسي مالی ملاتړ ترلاسه کړي. د امریکا د پوز د لوی درسیز په خوانه امرسیال جنرال جیمز کارت رایت وایي چې پر ایران محدود هوایي حمله به د اتمي وسلو د جوړولو لپاره د تهران اراده لا مضبوط کړي. د سویډن دفاع وزیر په سعودي عربستان کې د وسلو د فابریکې په جوړولو کې د دخالت پر سر له څو اونۍ جنجاله وروسته استعفا ورکړه. د عراق د بهرنیو چارو وزیر وایي چې په بغداد کې د عربي اتحادیې د مشرانو په غونډه کې به نن د سوریې د حالاتو په اړه یو پریکړه لیک صادر شي چې کومه نوې خبره نه لري. د امریکا متحده ایالات وایي چې له شمالي کوریا سره د خوراکي موادو د مرستې پلان یې وروسته تر دې لغوه کړ چې پیونګ یانګ په راتلونکي میاشت کې د یو توغندي د توغولو پریکړه وکړه. او د هغه وسلوال سړي پلار چې څو ورځې مخکې د فرانسې په جنوب کې وطنه ووژل د خپل زوی د وژل کېدو په خاطر د فرانسې په پولیسو د عرض لپاره الجزائري وکیل نیولی.
تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. برزو بیا د رپورټونو برخې ته. د پوهنې وزیر وایي په راتلونکو دریو کلونو کې به د هیواد د ښوونې ستونزې تر ډیره حده هوارې سي. فاروق ورداک په مزار شریف کې د سلګونو زرو امریکایي ډالرو په لګښت د نجونو د یوې لیسې د بنسټ ایښودلو په مراسمو کې ویل چې د دریو کلونو په اوږدو کې به په هیواد کې هیڅ ښوونځی بې ودانۍ او هیڅ کوم ماشوم له زده کړو او ښوونځي څخه بې برخې نه وي. سمیع الله غوښتون او نور معلومات.
په یو شمېر ښوونځیو کې د لومړي ځل لپاره د هېواد په اتو رسمي ژبو زده کړې پیلېږي. د پوهنې وزیر په مزار شریف کې د آلمان هېواد جی آی زید موسسې لخوا د 15,000 امریکایي ډالرو په لګښت د هرات نقشبندي 79 لیسې د ودانۍ د جوړولو د بنسټ ایښودو پر مهال وویل چې د هېواد په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره سربېره د دري او پښتو ژبو څخه د هېواد په اتو رسمي ژبو په هغو سیمو کې چې خبرې پرې کېږي په ښوونځیو کې سږکال په مورنۍ ژبه زده کړې پیلېږي. د معرف وزیر غلام فاروق ورده ګوبل د پوهنې وزارت په وړاندې لوی چلنج دا مهال 4.5 میلیونه ماشومان چې عمر یې د ښوونځیو وړ دی ولې له زده کړو بې برخې دي. نوموړي زیاته که د پوهنې وزارت درې کلن کمپاین یا حشر په لاره اچولی دی تر څو په 1303 کال کې هیڅ ماشوم چې د ښوونځي وړ دی له زده کړو او ښوونې څخه لرې پاتې نه شي. د پوهنې وزیر غلام فاروق وردک په هیواد کې د تخنیکي او مسلکي ښوونځیو شتون اړین وبوله او وویل چې شمېر یې له 300 ښوونځیو ته لوړوي.
هغه هیوادونه چې د جنګ څخه راوتلي دي هغه ته متخصص قشر نه بشتر کارګر طبقې ته مسلکي کارګر طبقې ته ډېر ضرورت لري. وطن زموږ د باسازۍ په حالت کې دی نو د تخنیکي او مسلکي مکاتبو ضرورت ډېر زیات دی. اما په دې ارتباط باندې موږ لله الحمد توانېدلی یو چې په تېرو لسو کالو کې 122 تخنیکي او مسلکي مکاتب جوړ کو. دا تعداد به زرو ته رسو په ډیر نږدې آینده کې به تاسو وګورئ چې ان شاء الله په مزار شریف کې به موږ د ښوونکو د تعلیمات تخنیکی او مسلکي د ښوونکو اکاډمي جوړ کړو. هغه به ظرفیت دی ولري چې 1500 استادان په یو کال کې تربیه کړي او دا به یو ډیر لوی قدم وي د افغانستان په تاریخ کې چې موږ به د معلمینو د طرفه خود کفیل شو ان شاء الله.
د پوهنې وزیر په یو شمېر ولایتونو او ولسوالیو کې په ځانګړې توګه په دې نږدې وخت کې د بلخ ولایت په څلورو ولسوالیو کې تخنیکي او مسلکي ښوونځیو د جوړولو په اړه ازادۍ راډیو ته وویل.
همدې نږدو کې به په دیدادي، شولګره او بلخ کې یو د زراعت لیسې جوړوو انشاءالله ولعزیز. دا لړۍ به ادامه پیدا کوي تر څو د افغانستان په هر ولسوالۍ کې یو تخنیکي مکتب، د افغانستان په هر ولایت کې یو تخنیکي انسټیټیوټ، او د افغانستان په هر جغرافیایي زون کې یو کثیر الرشتوي تخنیکي او مسلکي زده کړو انسټیټیوټ به جوړ. دا لړۍ زموږ ادامه لري او په جدیت سره به انشاءالله لار پیدا کړي. او دا نوی حشر چې موږ شروع کړی، درې کلن حشر چې په نتیجه کې به انشاءالله په افتخار سره اعلان وکړو چې د افغانستان د مکتب د عمر هیڅ بچی، هغه کالک دی کنجلۍ، هغه به د مکتب څخه بیرون پاتې نه شي. په دې کې به د تعلیمات تخنیکي او مسلکي نقش ډېر ارزنده وي.
د پوهنې وزیر غلام فاروق وردګ وویل چې د درې کلونو په اوږدو کې به د بلخ ولایت ښوونځي له 1500 څخه 600 ښوونځیو ته، د دغه ولایت د زده کوونکو شمیر به له 1500 زره څخه 750 زره زده کوونکو ته، او د ښوونکو شمیر به له 1000 څخه 14000 ته لوړ شي.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د پوهنې وزیر وایي په راتلونکو دریو کلونو کې به یو ماشوم هم بې ښوونځیه او یو ښوونځی هم بې ودانۍ پاتې نه وي. د شنبې په ورځ تر شنه اسمان لاندې اونیس پروګرام کې د پوهنې په برخه کې پر پرتو ستونزو خبرې کیږي. که تاسو هم په دې برخه کې پوښتنه او تبصره لرئ، کولی سئ په پروګرام کې ګډون وکړئ. تر شنه اسمان لاندې اونیس پروګرام د شنبې په ورځ د ماسپښین له دریو د مازدیګر تر 15 بجو پورې. په کندهار کې د ننوایانو د ګاز کېدو له امله د چاپیریال ککړتیا کمه سوې ده، خو زیاتره ننوایان د ګاز په خوندي استعمال نه پوهیږي، ځکه نو کله ناکله ناوړه پیښې هم کیږي. په کندهار کې د ازادي راډیو سیمیز خبریال محمد صادق رښتینی دا خطر پر ځان منلی او څو ننوایانو ته سر ورښکاره کړی دی.
په کندهار کې شاوخوا 450 باب ننوایان سته چې د شلو پرته په نورو ټولو کې د بوټو پر ځای په ګازو ډوډۍ پخیږي. دغه ګام شاوخوا یو نیم کال مخکې د کندهار د روغتیا او ښاروالۍ ریاستونو په ابتکار د چاپیریال د ککړتیا د مخنیوي په نیت پورته سو. ننوایان وایي چې د ځانیا او مالی زیان په منلو سره د دولت دغه پریکړه عملي کړې او د چاپیریال د ککړتیا په مخنیوي کې مرسته کړې ده. دوی وایي چې ډوډۍ پخوونکي د ګاز په سم استعمال کې تجربه نه لري او له همدې عمله په یو شمېر نانوایانو کې څو ځله مرګونه پیښې سوي. د کندهار د نانوایانو وکیل شهزاده دغه ستونزې ته په اشاره له دولت غوښتنه کوي چې دوی ته په دې برخه کې روزنه ورکول سي.
ولا ګټه نو داسې دی چې د ولست لپاره، د خلکو لپاره، د دوه کادو د چټلي په خپل شخص اندی ته د دې مخنیوي سوي دی او کار نو کې څو تر سوي دی. څو ځنګ چې به چې کېږي د ټوله د دې حالت څخه چې مرته نه کوم ساروالي نه کوم شچامي مرته داسې تعینات کړي چې باید یا نه کوم انجنسي چې د ګازو ده باید داسې یو کور جوړ کړی وای چې د خلکو خمیرګرانو کارګرو غوښتل هغه چلند یې ورکولی ور لګولی ور سمولی. دا د ناواردي او ناولدې څخه خامخا په شرط کې ځنګې سوي دي او په ډبې پټاو سوي دي او کارونه خراب سوي دي. نو دا ستا په درغو چې دی تجربې پیدا.
عبدالله چې د کندهار ښار په دوهمه ناحیه کې ننوایي لري وایي چې ننوایان د ګازو د محفوظ استعمال سره بلد نه دي او له همدې عمله څو میاشتې مخکې د دوی په ننوایي کې د اور لګېدنې پیښه وسوه چې ځاني او مالي زیانونه یې ورسول.
دوی دا چوله در لنج کړې وه چې ګیس یخ د یخ په خاطر هغه ګیس ور واخیستې پیپې پټاو سو. بلا دا دکانې ګرځ وسوه دی 50 پرسله وړی وسوه دله دکانې ګرځ وسوه دی. دا ته یو شاګرد په درخانه کې بده و چې هغه خدای بچ کې د سوزولو سره خو بیا هم څنګه څه سوزلی وو. اجلال محمد په ننوایي کې هم دا د ګیس دبا پټاو سو دکانې وسوه دی ور واخیستې. نن پاس پکې شهید سو د خمیرګر سوزلی وو.
د کندهار د عامه روغتیا رئیس ډاکټر عبدالکیم پخلاچی په کندهار کې د ننوایانو د ګاز کېدو طرح بلل کیږي وایي چې دغه کار د چاپیریال د ککړتیا په مخنیوي کې لوی رول لوبولی. دی وایي چې په روان لمریز کال کې به دغه طرحه پر حمامونو هم عملي کړي.
دلګو سیستم کلیش دی واښتل ګاز ته دوش اوس یو پاک چاپیریال لر هغه کاربن چې دغه لرګو د سپنګ سخت بلیدې نن هغه په کندهار شهر کې نست. نو یو ډیر مثبت حرکتو ډیر مثبت فعالیتو او په دې اړه مو د امامیانو سره خبرې کړې. دغه د عامل میاشت د اخیری نیټه ده چې دوی موږ سره وعده کړې ده چې ټول حمامونه چې کندهار ښار کې دي هغه به هم د بوټو څخه به ګاز سیستم ته واړي. نو دا دواړه به د کندهار ښار د اوسېدونکو پر صحت باندې یو ډېر ښه اغېزه ولري. دوی به بیا نور دغه کاربون څخه چې د تست منیو څخه تولیدلی نه یم.
د چاپیریال د ککړتیا د مخنیوي لپاره دغه ګام په داسې حال کې اخیستل کیږي چې لا هم په دې ولایت کې زیاتره مهال خلک په ځینو تنفسي ناروغیو اخته کیږي. چې روختیا پالان یې لامل ککړه هوا په ګوته کوي.
د ګړې اچار د ازادۍ رادیو د روانې خبرونې په دوهمه نیمایي کې مهیروي.
د خبرونې دویمه نیمایي ده او په څو شیبو کې به تاسو دغه پروګرام واورئ. او اوس هم د سیمې او نړۍ مسایل څېړو. په بلوچستان کې د ملګرو ملتونو کارکوونکي وژل شوي دي. په دې سیمې کې هم طالبان فعال دي او هم بلوچ بیلتون غوښتونکي د ازادۍ لپاره هڅې کوي. د لویدیځو اژانسونو په استناد په دې اړه جزئیات له احمد شیبر څخه اورئ.
وسلوالو نن د پاکستان په بلوچستان کې د ملګرو ملتونو دوه کارکونکي او څلور شیعه وژل دي. په کوټه کې د پولیسو افسر جمیل کاکړ فرانس پریس اژانس ته وویل وسلوال چې په موټر سایکل سپاره وو د کوټې په سپینه روډ سیمه کې پر هغه موټر ډزې وکړې چې شیعه پکې سپاره وو. د پولیسو د دې مشر په وینا په پیښه کې څلور تنه د یوې میرمنې په ګډون وژل شوي دي او اووه تنه نور ټپیان دي. د پولیسو مشر زیاته کړه چې داسې ښکاري چې د بریت د فرقې شخړو له امله شوی دی. عیني شاهدان وایي چې پولیسکونو شیاوو د دې بریت له امله نن د کوټې په میزان چوکې مظاهره وکړه او د پولیسو د مرکزي دفتر مخې ته راغونډ شول. مظاهره کوونکو د اعتراض لپاره یو موټر سایکل هم وسوساوه. د بشري حقونو ډلو پر پاکستان سخت انتقادونه کړي دي چې د فرقې شخړو په مخنیوي کې پاتې راغلی دی او نه دی توانېدلې چې د دې هېواد د اکثریت سنی او شاوخوا شل پسلو کې شیاو ترمنځ د شخړو مخه ونیسي. دا چایم کلونو لو ورستیو په پاکستان کې ترننه د فرقې شخړو له عمله په زورګونو کسان وژل شوی دي. بل لور ته لکوټي 24 کیلومتر لري د مستون په سیمه کې په وی بل پیښه کې وسلوالو د ملګرو ملتو د اف ای او یا د کرهنی او خوراکي موادو د ادارې د سیمه ایز کارکونکو وژل. د دې پیښې په اړه د پولیسو یو مسول شاکر الله وویل وروسته تر دې چې وسلوالو د ملګرو ملتو پر یو موټر ډزې وکړې د اف ای او یو کارکونکی او یو موټروان وژل شول او یو بل مامور ټپي شو. تر اوسه دا څرګنده نه ده چې ولې د ملګرو ملتو د کارکونکو پر موټر ډزې شوې دي او چا د دې پیښې مسؤلیت هم په غاړه نه دی اخیستی. د ملګرو ملتو ډلې وایي چې له 2004 میلادي کال راهیسې چې د پاکستان پوځ هڅې پیل کړي دي چې بلوچ شیعیان وځپي په سلګونو کسان په دې ایالت کې نیول شوي دي، وژل شوي دي او یا هم تریتم شوي دي. بلوچ شیعیان د خپلې صوبې په تیلو، ګازو او نورو زیرمو کې پراخه برخه غواړي او طالبانو هم په دې سیمه کې وسلې راخیستې دي.
راپورونه وایي د عربي اتحادیې د هیوادونو مشران چې په عراق کې سره راټول سوي دي په سوریه کې به دوربند غوښتنه وکړي. خو کتونکي په دې باور دي چې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد ځواکونه به د مخالفینو له ځپلو لاس وانخلي. له یوه کال راهیسې په سوریه کې د بشار الاسد د رژیم پر ضد اعتراضونه روان دي او په دې وروستیو کې د اعتراض کوونکو د ځپلو د مخنیوي او په سوریه کې د ثبات د راوستلو لپاره ملګرو ملتونو یوه طرحه وړاندې کړه. سره له دې چې ولسمشر بشار الاسد دغه طرحه منلې خو لویدیځ ډیپلوماتان یې په عملي کولو کې شک کوي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس په دې اړه رپورټ خپور کړی چې مهمه برخه له فريدي هول سیفي څخه خبري.
عربي مشران به په عراق کې د خپل غونډې په ترڅ کې په سوریه کې د اوربند درامست کې دوه غوښتنه وکړي خو په دې باندې لږ باور شته چې بشار الاسد به د خپلو مخالفینو له ځپلو لاس واخلي. له یو کال راهیسې د سوریې د حکومت مخالفینو د اعتراض غږ اوچت کړی دی. د خلیج عربي مشران دې ته لیوال دي چې بشار الاسد له واکه لري شي او خپل دوی په لا پیاوړي توګه عمل وکړي. په سوریه کې د مظاهرو او له اعتراض کوونکو سره د حکومتي ځواکونو د سخت چلند له امله په عربي اتحادیه کې د سوریې غړیتوب له وکال راهیسې ځنډیدلې دي. سوریه تر دې غونډې لا د مخه د عرب لیگ د هرې فیصلې په وړاندې خپل مخالفت څرګند کړ. د سوریه د بهرنۍ چارو وزارت ویان جهاد مقدسی پر نوویل مقدسی وایي لا هغه وخت چې په عربي اتحادیه کې د سوریه غړیتوب ځنډول شوی سوریه له عربي هیوادونو سره خپلې اړیکې په دوه اړخیزه توګه پر مخ بیولي. سوریه با په دې غونډې کې هر پریکړه لیک چې تصویب شي ونه مني. عربي مشران په دې برخه کې چې څنګه په سوریه کې د وینې تویدو د پای ته رسیدو لپاره قوي اقدام وکړي سره اختلاف لري او دا اختلاف دا تصور رامنځته کوي چې دوی به څنګه په داسې سیمه کې چې د عربو او ایران ترمنځ پکې پراخه سیالي کیږي د نفوذ پر سر فیصلې وکړي. په خلیج کې هغه عربي هیوادونه چې سنیان پکې واکمن دي لکه سعودي عربستان او قطر غواړي چې سوریه دی له ایران سره چې شیعهګان پکې واکمن دي اړیکې وشلوي. خو نورو عرب هیوادونو د دې اړیکو د ختمولو په باب تر اوسه کوم دلچسپي نه ده ښودلې او په څرګنده توګه یې په دې اړه د کوم اقدام یادونه نه ده کړې. د ایران د بهرنیو چارو وزیر علی اکبر صالحی وایي ایران د سوریې د لانجې د حل لپاره د ملګرو ملتونو او عرب لیگ د پلان ملاتړ کوي، خو هغه ویل ایران د ولسمشر بشار الاسد د لرې کیدو غوښتونکی نه دی. صالحی پرون ویل د قدرت خلا کولی شي چې په سیمه کې شدید عواقب ولري. هغه دا هم ویل چې په سوریه کې د سولې د پلان لپاره د عرب لیگ او ملګرو ملتونو استازی کوفی انان به راتلونکې اونۍ تهران ته لاړ شي. پر حال د سوریې په اړه به د عربي مشرانو د خبرو اترو نتیجې نن وروسته څرګندې شي، خو د عراق د بهرنیو چارو وزیر هوشیار زیباری رسنیو ته وویل چې په دې اړه هیڅ کوم نوی شی نشته او د عربي اتحادیې د مشرانو نننۍ خبرې به د سوریې د لانجې د حل لپاره د ملګرو ملتونو د روان پلان یو متمم وي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثقو او پروخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د ګوړې اچار تفریحي پروګرام په یو رپورت پسې د نړۍ د بیلابیلو ژبو په اړه ویل کیږي چې لکه د فرانسوي ژبې په اړه چې وایي ډیره رومانټیکه یا شاعرانه ده، د جرمني په اړه ویل کیږي چې د ډیسپلین ژبه ده، او د نورو ژبو سره نورې مسلې تړل کیږي. خو په امریکا کې د یل د پوهنتون د یو اقتصاد پوه یوه نوې څیړنه ښیي چې په هغه ژبه چې غږیږي په اوږدمهاله توګه ستا د ژوند پر ځینو اړخونو هم اغیز کوي. د ازادي راډیو خبریال ډی سي سینډلر د دې څیړنې دا ادعا څیړلې چې وایي ښایي ځینې ژبې د نورو په پرتله غیر صحي وي. د دې رپورت مهمې برخې له اجملان څخه خبرې.
کله چې ریګینا نوهوا د چک جمهوریت ته راکډه شوه، نو په لومړنیو زده کړو شیانو کې یو دا هم شامل و چې د خبرو پر مهال باید خوله ډیره پرانیزي. په استونیا کې زیږیدلې او لوی شوې ریګینا تر دې د مخه د عادت نه درلود. ریګینا وایي په استونیا کې موږ ورو خبرې کوو، موږ چې کله خبرې کوو نو ډیر کله مو خوله نه بیرته کیږي، موږ کلمات سره نه بیلو، دا زموږ طبیعت دی. هلته هوا سړه ده، خلک ډیر کله د کورونو دننه وي، او همدا د دې سبب دی چې موږ داسې یو. زه فکر کوم د استونیا او چک د خلکو ترمنځ توپیر ډیر دی، او په دې کې هم ډیر توپیر دی چې څه ډول خبرې کوي او څه ډول خپل ځانونه څرګندوي. ریګینا چې له یو چکی سړي سره یې واده کړی، اوس دوه لوڼې لري او چکی ژبه کې ماسټري کړې، وایي لا یې هم له خپل خاوند سره په چلند کې ډیر اختلافات دي. دا وایي د خوړو او دا چې کوم خواړه څومره روغتیایي ګټې لري لا هم په خپلو کې په دې مسلو یې وخوله نه دي. ښایي ځینې وایي چې د ښځې او مېړه ترمنځ داسې واړه اختلافات معمول دي، خو اوس په امریکا کې یوې نوې څېړنې هم ښودلې چې هغه ژبه چې تاسو پرې خبرې کوئ په مستقیمه توګه د ښو عادتونو سره ستاسو پر تړاو اغیز کوي. دا اغیز په هر څه دی، د پرهیز د نیولې تر ورزش او ان تر دې پورې چې تاسو څومره پیسې ذخیره کوئ. د یال په پانتون کې د اقتصاد د برخې استاد ام کی چن دا وکړي چې هغه ژبې چې په ګرامر کې څرګند راتلونکي زمانه نه وي لکه جاپانی، جرمني او استونیایي د داسې کسانو ژبې دي چې د عیسایو له مخې د نورو ژبو د ویونکو په پرتله صحتمندان او بډای دي. ښاغلی چین وایي جاپانیان له لسیزو راهیسې پیسې زیرمه کوي، چینایان هم لکه د لیوانیانو په شان پیسې راټولوي، جرمنیان هم د پیسو د ډیرو لویو زیرمه کوونکو په توګه پیژندل کیږي. ټول سکندنوي هیوادونو خلک د پیسو په زیرمه کولو کې تکړه دي، نو دا د ژبې او چلند ترمنځ لومړنۍ اړیکې وي چې ما پکې ډیره لیوالتیا پیدا کړه.
So that was the first relationship that I was really interested in.
چین خپل دې نتیجې ته ورسره لاغه رسیدلې چې لبیلو هیوادونو څخه د خلکو د اقتصادي او ټولنیز ژوند په اړه لومړی معلومات راټول او بیا په دې هیوادونو کې ویل کېدونکو ژبو ته سره په کتنه خپلو کې پرتله کړل.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او خپل عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ. www.azadiradio.com
اچار اچار اچار
د سشي اچار
د ګوري اچار
جوړونکي ننګیار ناشنا
خواږه اوریدونکو سلام.
لنوی کال سره څنګه یی چې دا به هم لکه د تیرو کلونو د چارواکیو په بې معنا وعدو، اداري فساد، غلا او چور او په بې تفاوتۍ تیر شي، او که په څه مثبت تغییر هم ورسره وي. دا نو خدای پاک ته معلومه ده، ډیر چرت مه پکې وهئ. د خپرونې په پیل کې د هغو لیکونو ځوابونه واورئ چې اورېدونکو رالیږلي، او فیلسوف کړتو صاحب یې ځواب ورکوي. فیلسوف کړتو صاحب، د نوروز میله دې وکړه؟ چیرته؟
په سندلۍ کې مې وکړه، او سهار چې پکې نن وتمه نو داسې وبوله چې بل سهار ترې راووتم.
نو دا خو میله نه شوه.
ما ته خو هغه د خټو او چکړو له میلو نه د سندلۍ میله ډېره خوندوره وه.
ښه ځه چې مقصد ښه در باندې تېره شوې وي، د اورېدونکو لیکونه راواخلم.
کور دې ودان، راوایخله راوایخله، همدا یې وخت ده.
فیلسوف کړتو صاحب دغه لومړی لیک سیلانی را لیږلی ده، او له سلامونو وروسته ګیله کوي چې د نوروز په میلو کې خلکو د دې پر ځای چې هدیرو ته د دعا لپاره لاړ شي ټیپونه له ځان سره وړي وو، او هلته یې اتڼونه کول. نو دا کوم ډول میله ده؟
سیلانی ګله، وعلیکم السلام. د ما سلام هم ومنه بچه، د موږ ټولو کارونه سرچپه دي، ګیله مه کوله چانه.
کړتو صاحب څه ډول سرچپه دي؟
تو ګوره، ته خو به د نورو هیوادونو ته تللې یا به نه یې تللې؟ په د نورو هیوادونو کې ښاروالۍ او حکومتونه لومړی دا نلونه، کانالونه، د برېښنا او د دې نورو شیانو لینونه تیروي، او بیا یې په سر سرک او پیاده رو جوړوي او پخوي. خو دلته به تا لیدلی، اول دا سرک او پیاده روونه پخوي، بیا یې بیرته ورانوي، او ترې لاندې بیا به دې لیدلی دا لینونه او نلونه او دا شیان ځغلوي. پام دې ورته کړی چې حکومت یې دا ډول سرچپه کارونه کوي، نو له خلکو یې څه ګیله ده؟ او بیبي
سیلانی وایي چې په دا لسو کلونو کې حکومت یو میله ځای هم جوړ نه کړ، نو ځکه هر ځای خلک په خټو او خاورو کې میلې کوي. دا ولې؟
دا ځکه چې چارواکو خوارانو خو په دا لسو کلو کې ایله د ځانونو غم وخوړ او په خپلو کارونو کې بند و. کنه
مثلا په کومو کارونو؟
مثلا پروژې شوې، دا فنډ واخله، ډالر یې بهر ته انتقال کړه، اول ته یې کورونه، شرکتونه، اوان کشتۍ او د نورو کاروبارونو غم یې وخوړ. دلته خو ما د تا پام ده کنه، دا حکومتي مځکې چور کړې، او بیا یې ګوره هغه د په آخري ماډل ماڼۍ پکې جوړې کړې، او هغه یې په کرایو ورکړې. نو دا د ټولو کارونو ترسره کول خو څه اسانه خبره نه ده، وخت او انرژي غواړي. نو ګمان نه کوم د دوی به هم داسې اراده وه چې د وطن ته د یو څه خدمت وکړي، هیوادوالو ته یو څه خدمت وکړي. آخر د دې وطن بچیان دي، خو خوارانو هغه دی وخت پیدا نه کړ، مصروفیتونه پی باندې ډیر سو، کاروبار ورباندې ډیر سو. وی بخه،
نو ته وایې چې په دا لسو کلونو کې دومره وخت هم پیدا نه کړ چې د هیوادوالو لپاره کوم میله ځای جوړ کړي؟
نه، وخت له کومه سو؟ د خوارانو یوه پکه تر دوبۍ او سنګاپوره ده، او بله تر کابله. د سر ګرولو وخت هم نه لري. بیا خو اوس هر یو غټ غټ سوداګر دی، کاروبارونه لري، چیرته بیکاره کېدای سي؟ عجیبه خبره کوي ته.
ښه نو، دا بل لیک پیغلې کابلې رالیږلی ده، او ګیله کوي چې په میلو کې د بې تربیې هلکانو لخوا ډېرې وځورول شوې، او هغه د چا خبره میله یې راباندې زار کړه. کلک نصیحت ورته وکړي.
پوه نه شوم چې څنګه یې میله پرې زار کړې وه.
کابله وایي چې هر ځای ته به تلې نو هلکان به پرزې ورته ویلې، چا به ویل ځیګر راغله، چا به ویل د زړه سر ده، او چا به څه څه ویل.
کابله لورې، خدای دې نیک ور وښیي دغه هلکانو ته. که په تلویزیونونو کې دا بارنۍ ډرامې وې، نو کال دا وخت وضعیت تر دې هم خراب بولمه زه. خو ځکه اوس ماشومان او ځوانان ټوله ښه اوبه تلویزیون څخه زده کوي، ځکه پلرونه او میندې هم ټوله ورځ او ټوله شپه ورځ ډرامو ته ناست وي، او دومره وخت نه لري چې خپلو اولادونو ته یو څه ور زده کړي او ښه اوبه ور وښيي.
کړتو صاحب، پخوا به ډېرو ماشومانو ځوانانو په ښوونځیو کې هم ادب او تربیه زده کوله، خو اوس په ټولګیو کې هم زیاتره همدغه د ډرامو خبرې کېږي.
زه نو اوس به دوی هم جزا ګالي. بل لیک راواخله.
دغه بل لیک مندو خان رالیږلی ده، او وایي چې د نوروز له میلمنو سره په جنجال کې پاتې وو. هغه وایي دومره خپلوان او اشنایان مو میلمانه وو چې یوازې سړې اوبه مې هم نشوې پسې رسولی، او اوس چې بیرته کورونو ته تللي دي نو دومره ګیلې، خبرې او شکایتونه یې راځي چې چې په ځان پورې حیران کړي یو. څوک وایي چې عزت او قدر مو ونه کړ، څوک وایي چې مجلسونه یې راسره ونه کړل، څوک وایي چکر ته یې بونه تلو، څوک وایي د مونږ د زړه فلمونه یې راباندې ونه کتل، او څوک لا وایي چې ډاکټران او روغتون ته یې بونه تلو. له دې خلکو سره څه وکړو؟
مندو خان وروره، ته رښتیا وایې. یو متل دی چې وایي زه ستړی ته ناخوښه. زموږ زیاتره خلک همدا ډول دي، هیڅکله نه د چا په حقوق قانع کیږي او نه د چا قدر و عزت و زحمت مني. دا خو پرېږده چې د چا مشکلات، مجبوریتونه او نورې ستونزې درکړي بې له دې چې له خدایه پاکه هدایت ورته وغواړو، نور هیڅ ګټه نه ورته کوي، ځکه په خپله ګټه پوهیږي، او څوک چې په خپله ګټه پوهیږي هغه د بل تاوان هم درکولای سي.
ته رښتیا وایې کړاتو صاحب، دغه بل لږ سپینې روپۍ رالېږله ده، او له سلام وروسته یې ویلي دي چې یوه ښه مسته سندره راته واوروئ.
د سپینې روپۍ سلام ته وعلیکم السلام وایم، او د مستې سندرې په هکله پوه نه شوم چې موږ یې ورته ووایو که د نورو سندرغاړو ور واورو.
موږ خو سندرې نشو ویلی، د نورو سندرغاړو بخی.
نو موږ خو چاته سندرې نه خپروو، یوازې د پوښتنو ځوابونه یې ورکوو. که دې ما منی نو سپینه روپۍ د کوڅې رادیو ته زنګ وهي، سمدستي به ورته ور واورم.
که ډیر وي هم غم دی، او که نه وي هم. اوس چې شته نو د مصرف کمولو لپاره یې سختو خلکو نورې لارې پیدا کړي دي، لکه داسې.
ښه لورې، څنګه یې؟
ښه یم مورې، خو ډېرو کارونو له ژونده بېزاره کړی یم.
د څه شي کارونه کوې؟
مینځل، پخول، جارو او نور دومره کارونه دي چې هیڅ خلاصېدنه لري.
ولې برقي سامانونه نه لرې؟ ما خو د همدې لپاره په ښار کې ورکړې چې آرامه یې او ټول کارونه دي برق درته وکړي.
برق به یې څنګه درته وکړي؟
خو جارو به برق درته کوي، جامې به دې په برقي ماشین کې مینځي، ډوډۍ به په برقي داش کې پخوې، اوتو به په برقي اوتو کوې، آن لوښي به په برقي ماشین کې اچوې او مینځې بې درته.
دا څه وایې ومورې؟
رښتیا وایم لورې، څه درواغ خو نه درته وایم. ولې دغه شیان نه لرې؟
نه، دلته خو پرته له یوې زړې او ګرمۍ نورې سم نسته. د هغې هم سیماج کېدلی دي، خلک وایي چې برقي جارو هم سته.
و لورې، ولې نشته؟ آن د چاپي کولو ماشین لا شته چې ستومانه شي هغه راواخله او ځان ښه پېچاپي که، د ستومانۍ رنګ به مو نه وینې.
رښتیا؟
هو، دا مېړه خدای وهلی دي دغه شیان نه دي درته اخیستي. اوس خو د ګدایګر کرم هم دغه شیان شته.
څه خبره یم، زه خو نه هم خبره سي دومره برقي شیان هم سته. تو درې چې نن راشي زه به یم خوښه سم.
هو لورې، دغه ټول شیان پې واخله، نه به ستړی او نه به سپېره.
زه ښه سم ورسې ته راته وویلې، کنه زه خو له هېڅ هم نه هم خبره.
ته څه ملامته یې لورې، دغه شیان کله تا لیدلي وو؟
زه بېغمه اوسه مورې، سبا ته به دا ټول پرې راوړم.
دغسې لورې، لږ هوښیاره سه، لږ دې په ځان کې تریخوالی پیدا که. په مېړه چې دې په لومړیو ورځو کې تېره نه کړه، بیا خیر نه شې تېرلیدلی. پلار ته خو دې وګوره چې پېور باو کم زړه یې رانه چوي. ته هم دې معلور یې؟
زه د مایم چل زده ده. خدای دې دا کور ورکي، خدای مې تر سبا نه رسوي. له ډېره کاره لیونۍ شم.
دا بیا دې څه غومبر پیل کړی دی؟ څه خبره ده چې ژاړې؟
اوهو، رښتیا هم غومبر وهم، ډېره مې دمه جوړه ده. کنه
ټوکه مې در سره وکړه، ته په ټوکه هم نه پوهېږې. ولې څه خبره ده چې ژاړې؟
څه خبره ده؟ نه مې ویلې چې سهار جګه سم، ته نیمې شپې ګرځم. ټول خلک برقي ماشینونه لري، څه چلانې کې کرار ورته کښېني. د خدای بختوري دي، زه خو داسې کور ته راغلم چې د ټولو له برقه څخه بد راځي.
ښه ښه، دا خبره ده.
ولې دا خبره تا ته لکه چې خبره نه ښکاري؟ ته خو ورسه د نورو خلکو کورونه یو ځل وګوره، آیا ځانونه په برقي شیانو چاپي کوي؟
ښځې، موږ هم ډېر برقي شیان درلودل، د جامو مینځلو ماشین، داش، اوتو، جارو، او آن د جوس ماشین، د کوفتې ماشین او نور ډېر ماشینونه، خو ټول مو په نیمه بیه وپلورل.
ولې سی برق څلیر ساعته سو تاسې دغه شیان خرڅ کړل؟
ځکه چې برق قیمت سو، کیلووات په 15 افغانۍ شو، او کدا شیان وای نو د میاشت ل 100000 افغانۍ هم کم بل نه راته د هم دی لپاره می پلار خزر راته وکړه چې د برق لای مصرف به غمسو او هغه کارونه مچ تر اوسه په برقی ماشینونه کول ل دې ورسته به د خزه کوي او خزه خو بل غم کوي
والکه دا دروغ مو وایا د غمر ظالمان هم نه یو
لوري هغه شیان چې امانت را کړیو نو ځکه مو بیرته ورکړل هغه ګرمي پاتې ده هغه درته جوړوم چورت مو وها
دغه خبرونه ننګر نشنا برابر کړی و او برخه اخیستونکو و عبدالرحمن صادق سپینغر حسیب الله جلالزی سپوږمۍ ستاره امینی او زهیلا زرمتی کلمو سره اړیکې نیسی نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو ده دی کابل 4411 کندهار 22 کندوز 1 خوست 1 جلال آباد 4 او یونیورسيټي ټاون پېښور 1024 کې
اتصالات د شرکت ګډون کوونکی کولای شي د ازادي رادیو بیلا بیل خبرونه د خپل موبایلونو لاره واوري کچېره تاسو د اتصالاتو ګډون کوونکی یاست لا تاسو واتنی وشمیرې سره اړیکه ټینګه کړئ او په دې ډول د ازادي رادیو تازه خبرونه راپورونه ځانګړي سپورتي او نورې تفریح خبرونه ورکړي او د موبایل لاره واوري